السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د وروستیو یو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. د خبري مجله چې زه صالح د خپلو همکارانو په مرسته او د سید قدر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم ډیرش دقیقې ده. په راپورونو کې اورئ چې ولسي جرګه غواړي امنیتي مسؤلین خپلې غونډې ته وروبولي. د سوریې پر وضعیت هم راپور لرو. د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړې لړۍ یوه بله برخه او ګڼ نور مطلب تر خبرونو وروسته واورئ. فرشته جلالزی خبرونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د پاکستان سفیر ورغوښتی و. د افغانستان د دفاع او د کورنیو چارو وزارتونه په کونړ کې د پاکستان لوري د حملو په اړه تحقیقات کوي. د پاکستان پوځي جټ الوتکو نن په اورګزیو کې حمله کړې دي او رپورټونه وایي چې د سوریې په حلب ښار کې نن درنې نښتې روانې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین په کابل کې د پاکستان سفیر نن ورغوښتی و او د پاکستان لوري د کونړ په ولایت کې پر ځینې سیمو یې د راکټي حملو په اړه ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. د حکومت تازه اعلامیه وایي چې په کونړ کې د وروستیو حملو په ترڅ کې لږ تر لږه درې سړي او یوه ښځه وژل شوي او زیات شمېر ملکي کسان زخمیان دي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې نن د پاکستان له خاورې په افغانستان کې په ختیځو سیمو د راکټي حملو په اړه بحث وسو. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت راتونه تدان د سپارل سوي چې دغه موضوع وڅېړي او په اړه یې د ملي امنیت شورا ته بشپړ رپورت وړاندې کړي. د کاپیسا چارواکي وایي چې د الاسای په ولسوالۍ د ایساف څوکونو په هوایي حمله کې دوه وسلوال طالبان او یو ملکي وګړی وژل شوي دي. د الاسای ولسوال ملا محمد عمري ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تیر شپه د وسلوالو مخالفینو په اهدافو باندې د نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شول. د میدان وردګ سیمه ایز مسولین وایي 15 ملکی کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا په جلریز ولسوالۍ کې وژل شول. د میدان وردګ د والی ویاند شاهد الله شاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه 15 کسانو د بهرنیو ځواکونو په مرکز کې کار کاوه. په نهال کې د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې د میدان وردګ د نامنیت د نامنوی په اړه بحث وسو او ځینې وکیلانو وویل چې دغه 15 تنه محصلان دي چې سرونه یې ځینې پرېسي وو. خو د میدان وردګ د والی ویاند څرګنده کړ چې دا کسان په مرمۍ وشتل شوي او جسدونه د جلریز ولسوالۍ په ملاخېلو سیمه کې نن سهار وموندل سول. او په هلمند کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د ولایت په نادلي ولسوالۍ کې تیر ماښام د دوو ښځو جسدونه موندل شوي دي. د نادلي ولسوالۍ د امنیه قومندان عمرجان حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې د وی کورنۍ د غدوالو ښځو څور دي وړاندې غوښتل چې د بهرنیو ځواکونو له افغان ترجمان سره و تشتي خو په تیښته نه بریالي شوي. ښاغلی حقمل ویلي د دوی لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې د غدوالو ښځې د خپلې کورنۍ د کومغړي لخوا وژل شوي وي. پاکستانی پوځي جټ الوتکو نن په قبایلي سیمه او رګزیو کې پر څلورو موقعیتونو حمله کړې چې ناسرګند شمیر مشکوک وسلوال طالبان پکې وژل شوي. د پاکستان د استخباراتو د ادارې وې سرچینې مشال ډیډیو ته ویلي چې دغه حمله تاییدوي خو د تلفاتو دقیق ارقام نسی ورکولای. د هند مالیه پخوانی وزیر پرناب مکرجی د انتخاباتو په ترڅ کې نوې ولسمشر وټاکل سو. مکرجی د شپږ اویا کلونو دی او د هند جمهوري ریاست سمبولیک مقام ته د رسیدو لپاره خپل رقیب لوري ته په اسانۍ ماته ورکړه. د اسرائیل د دفاع وزیر یهود برک نن هغه رپورټونه رد کړل چې وایي په لندن کې د اولمپیک د نړیوالو لوبو په ترڅ کې د اسرائیلیانو په ضد د حملو له ویرې اضافي امنیتي کسان لندن ته لېږل دي. دا رپورټونه د سنډي ټایمز لخوا خبر سوي دي. د سنډي ټایمز په حواله په بلغاریا کې د اسرائیلي سیلانیانو په موټر روستي حمله شایي په لندن کې د یو پراخې حمله مقدمه ګڼل شوی وي. نو د اسرائیل حکومت د اروپا بیلابیلو سیمو ته خپل استخباراتي مامورین استولي دي. خو د اسرائیل د دفاع وزیر یهود برک نن په تل ابیب کې خبريالانو ته وویل
יש בהחלט רנות
ته وایي په دې کې شک نسته چې د اولمپیک د مسابقو په درشل کې استخباراتي او عملیاتي اقدامات زیات شوي دي. د برتانیې امنیتي ځواکونه ډېر پیاوړي دي او په پوره قوت فعالیت کوي. د اولمپیک د مسابقو په جریان کې د حملو د ګواښ د محدودولو لپاره د ټولې نړۍ استخباراتي ادارې همکاري ورسره کوي. یهود برک ویل سره لدی چې دقیق معلومات نسته خو د اولمپیک لوبې د حملو لپاره غوره هدف ګڼل کېدلی شي. د ناروې خلکو نن د یو شیارخي افراطي اندرس بریویک لخوا د لشتل جواب یا کسانو د وژنې د ویر کلیزه ولمنځله. اندرس بریویک تیر کال په همدې ورځ لشتل جواب یا تنه په یوه چاودنه او په مستقیمو ډلو ډزو ووژل. په وژل سویو کې زیات د ناروې د کارګر ګوند ځوان غړي وو. د ناروې صدر اعظم جینز ستولتنبرګ نن په اوسلو کې د چاودنې په ځای کې جوړو سویو مراسمو ته وویل بریویک ونتوانید چې په ناروې کې د بېلابېلو کلتورونو د درناوي تعهد متاثره کړي. دا وای تیر کال د جولای د 22مې د حملې څخه په وروستیو شیبو کې موږ یو ولس وو. اول په دغه شدید ټکان کې سره یو لاس وو او بیا په خپله آزاده او معتبره ټولنه کې د ګڼو کلتورونو او د بشریت د خوندیتوب لپاره په ویر کې سره شریک وو. اندرس بریویک د بریکېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې پوځي ځواکونو چې درنې وسلې او جنګي هلیکوپټر ورسره و نن د دمشق په برزه سیمه او ښار ته نږدې پر دوو موقعیتونو حملې وکړې. په عین حال کې د پوزیسیون یو شمېر سرچینې وایي چې حکومتي ځواکونه د دمشق د میزه سیمې په بیرته نیولو بریالي سوي دي. نن د سوریې په دوهم لوی ښار حلب کې هم د درنو نښتو رپوټونه خپاره سول. د بشار الاسد د رژیم مخالفین د ښار د نیولو هڅې کوي. او د اسرائیل د دفاع وزیر یهود بارک نن ویل اجازه نه ورکوي چې د سوریې کیمیاوي وسلې په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته ورسیږي. دا خبرونه
شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. ولسی جرګه د نا امنیو په دوام امنیتي چارواکي خپلې راتلونکي غونډې ته وربولي. نړیوال بانک د سړکونو د جوړونې لپاره له افغان حکومت سره نوې مالی مرسته اعلان کړه. د پاکستان پولیس له ځینو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. په همدې خبرې مجله کې په دې اړه معلومات اورئ. د سوریې پر وضعیت هم راپور لرو. د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړې لړۍ یوه بله برخه په همدې خبرې مجله کې واورئ. پولیسی جرګې د اوړي د رخصتیو له تیرېدو وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې په افغانستان کې د مهمو شخصیتونو د وژنو او پر سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو پر دوام اندېښنه وښوده. د پولیسی جرګې غړو له اوږدو بحثونو وروسته فیصله وکړه چې باید لوړ پوړي امنیتي چارواکي د دوی سوالونو ته د ځواب ورکولو لپاره د دې جرګې راتلونکي غونډې ته ور وغوښتل سي. تفصیل د جمیلې ظریف پر پټ کې.
ولسی جرګې وروسته لغې د امنیتي ارګانونو د مشرانو د رغښتلو پریکړه وکړه چې د یک شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې اکثرو وکیلانو پر امنیتي ارګانونو انتقادونه وکړل چې د مهمو شخصیتونو د وژنې او د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د یک شنبه ورځ د غونډې پریکړه داسې اعلان کړه.
په کونړ او سمنګان کې یو ډېره دردناکه پیښه او همدارس په کابل او میدان وردګو ولایتونو کې د ناامنیو ډېرېدل د دې ایجاب کوي چې د ملت کور باید ډیر ژر دغه پیښې ته رسیدګي وکړي. په دې حق له با امنیتي ارګانونه ستاسو د وړاندیز له مخې د ملت کور ته راغواړو. اوس ستاسو زړه چې استجواب کوي او که استضاع کوي،
د ولسی جرګې غړي د اوړي له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ له تېرولو وروسته په هیواد کې د امنیتي وضعیت په خاصه توګه په دې وروستیو کې د پاکستان له لوري د راکټي حملو او په سمنګان کې د ځان وژونکي برید په اکله چې پکې د ولسی جرګې غړی احمد خان سمنګانی هم ووژل شو پراخ بحثونه وکړل. خو د دې جرګې یو شمېر غړي بیا په دې اندي چې که امنیتي چارواکي استیضا شي نو په ولسی جرګې کې به یو ځل بیا معاملې پیل شي. د دې جرګې یو غړی په دې هکله داسې وایي: په داسې حال کې چې د دې جرګې یو شمېر غړیو په حکومت انتقاد کوو چې له اداري فساد سره د مبارزې او امنیت ټینګولو په برخه کې کار نه دی کړی، خو د دې جرګې یو شمېر نور غړي بیا اداري پلاوی او د دې جرګې ځینې نور غړي تورنوي چې تر اوسه یې هیڅ کار نه دی کړی.
همردل چې ولسی جرګه د نا امنیو په دوام امنیتي چارواکي خپلې یوې راتلونکي غونډې ته وربولي او له دوی څخه به ځینې پوښتنې کوي. په همدې خبرې مجله کې د راپور درته لرو چې د هلمند ولایت په ندلی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د غړو لخوا دوې نجونې وژل سوي دي، خو تر هغه مخکې ځینې نور راپورونه لرو. نړیوال بانک په افغانستان کې د کلیوالي لرو د جوړېدو لپاره له مالیه وزارت سره د 125 میلیونو ډالرو نوې مرستې تړون وکړ. د دې تړون له مخې به د فواید عامې او کلو پراختیا وزارتونه د سلګونو کیلومتره ولیلارو او سړکونو د جوړولو چاري پر مخ یوسي. تفصيل د زکی غیاسی نظر پر پټکه.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د نړیوال بانک په 125 میلیون ډالر نوې مرستې به 1400 کیلومتر نوي سړکونه او 1600 متر پل او پلچکونه جوړ شي. د دې وزارت مرستیال مصطفی مستور د یکشنبه په ورځ د دې تړون د لاستیک په غونډه کې وویل
برنامه سرکای روستایی و دسترسی به روستاها
کلیوالي پروګرامونه او کلو ته لاسرسی د هغه صنعت یو برخه ده چې د توکیو کانفرنس د افغانستان د پرځان بچکېدو لپاره وړاندې شو او دا د خوشی ځای دی چې زموږ د پروګرام د توکیو کانفرنس پرسته ډیر ژر 125 میلیون ډالر مرسته ترلاسه کړه. اصلا کلیوالي سیمو ته د لاسرسی پروګرام 232 میلیون ډالر ارزښت لري او غواړو چې پاته 202 میلیون ډالر د افغانستان د امانتي بیا رغونې صندوق لخوا تمویل شي.
د یاتړون د لاسلیک په غونډه کې د فواید عامه وزیر ډاکټر نجیب الله اوژن او د کلیو د پراختیا وزیر وایس برمک هم حضور درلود او هر یو په افغانستان کې د سړکونو د اهمیت په اړه خبرې وکړې. دا ښاغلی مستور په وینا د دواړه وزارتونو په هیواد کې د دوهم او دریم درجه سړکونو د جوړولو مسولیت لري. دا کلیو د پراختیا وزیر وایس برمک په هیواد کې د دوهم او دریم درجه سړکونو اهمیت په کتو سره ویل چې د دې سړکونو د جوړولو لپاره چې د 5 کلن لپاره کومه بودیجه په پام کې نیول شوی کافی نه ده.
بودیجې کې بر برنامه د 5 سالنده در نظر گرفته شده
کومه بودیجه چې د 5 کلن لپاره په پام کې نیول شوی د وزارتونو ظرفیتونو ته په کتو سره په ډیر احتیاط په پام کې نیول شوی. خو دا چې نن موږ په ټول هیواد کې د 8000 کیلومتر کلیوالي سړکونو څخه خبرې کوو نو زما په اند دا بودیجه ډیره کمده. موږ غواړو چې لوی وکال څخه ورسته خپل پلیکونکي ورته وارزو.
د لری پروتو سیمو د لارو جوړولو پروګرام د 13 کلن راهیسې د نړیوال بانک په مرسته په مخ وړل کیږي. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې د لری پروتو سیمو د لارو جوړولو پروګرام له 2002 میلادي کال راهیسې له 0 کیلومتر ډیر کلیوالي سړکونه او لارې رغولې او نږدې 8000 متره پل او پلچکونه جوړ کړي دي. د دوی په وینا همدارس افغان دولت توانیدل چې 1500 کیلومتر تر د دوهمه او درېم درجه سړکونه هم جوړ کړي. خو خلک بیا شکایت کوي چې په افغانستان کې سړکونه په سم کیفیت نه جوړیږي او یا یې هم سم ساتنه نه کیږي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وخت کې.
تاسو د ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله اوري. د هلمند ولایت په ندلی ولسوالۍ کې د وی کورونی د غړو لخوا دوین جونی وژل سیوی دي. د ندلی چرواکي وی وژل سیوین جونی 15 ورځې وړاندې له کوره تښتیدلې و چې تر منډلو وروسته د خپل پلار لخوا په دزو سره وژل سیوی دي. تفصیل محمد الیاس دای خبري.
د ندلی چرواکي وای دغه دواړه خويندې د شنه کلی اوسیدونکو دی او په ندلی کې د برنوی ځواکونو د افغان ترجمان سره د تیښتې لار برابر کړو. ویل کیږي یو وای 15 ورځې د افغان ترجمان سره لاره کا وخو کله چې پولیسو پیدا کړه او کورنۍ ته وسپارل نو تیر شپه د وی بل خور سره یو ځای په خپل کور کې په دزو سره وژل شوی دی. د ندلی امنیت کمانډان عمر جان حکمل ویل لمړنۍ تحقیقات یې شوی چې دواړه خويندې په خپل کور کې د کورنۍ د غړي لور وژل شوی دی. دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې دوی لوڼه په کور کې د پلار لوري وژل کیږي. ځینې سرچینې وایي د کور یوازې یوه نجلۍ تښتېدلې وه چې تر منډل کېدو وروسته تېر ماښام په کور کې دوی نجونې وژل شوي دي چې کېدای سي دوهمې خورې د تښتېدلې هغې سره په تېښته کې لاس درلود.
یو ایرانی شرکت په کابل شهر کې د خلکو د تګ راتګ لپاره د سړکونو پر سر ځینې هوایي پلونه جوړ کړي خو خلک یې د موقعیت په اړه انتقادونه کوي او وایي چې سمه ګټه نسي ځینې اخیستلی. ایرانی شرکت له یو افغان شرکت سره په ګډه د 2 کلونو لپاره د اعلانونو له درکه د دغو هوایي پلونو عواید هم ترلاسه کړي دي. پر دې اړه پام وکړئ له کابل د معصوم میوند رپورټ ته.
کابل شاروالی وای د چشم شیشې په نوم یو ایرانی کمپنی له یو افغان شرکت سره په ګډه د کابل شار په بیلابیلو برخو کې د غشپش پلونه جوړ کړي. د کابل شاروالی مرسیال انجینر خوشمن علومی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
5 سال قبل یو کمپنی په نوم چشم شیشې کې شریک بود. بیا کې است
د چشم شیشې په نوم یو کمپنی چې له یو افغان شرکت سره شریک و 15 کاله مخکې راغله طرحه راکړه او دغه پلونه د دوی په پیسو جوړ شول. چشم شیشې یو ایرانی کمپنی ده. څنګه چې زموږ سره یې قرارداد خلاص شوی نو ډېر معلومات نه ورباندې لرم. تر 5 کلونو وروسته یې قرارداد بشپړ شو. هغه قرارداد داسې و چې دوی د 5 کلونو لپاره د پیسو ګټه واخیسته او وروسته یې دغه پلونه ښاروالۍ ته وسپارل.
ښاغلي علمي وویل چې اوس د ایراني شرکت قرارداد پای ته رسېدلی او د اعلانونو له درکه د هوایي پلونو عواید کابل ښاروالۍ ترلاسه کوي. نوموړي وویل چې دغه پلونه اوس هم لږ دي او باید د خلکو د پلي تګ راتګ لپاره د سړکونو پر سر ځینې نور هوایي پلونه هم جوړ شي. ځینې کابل ښاریان دغه هوایي پلونه د موقعیت له پلوه هم مناسب نه بولي.
استفاده وړ دي خو خلک استفاده نه کوي. دومره څوک پلي تګ راتګ نه کوي په دې لاره باندې. ډېر جګ دي، څوک په سپینګیری د ماشومان په تلې راتلې نه شي. دې له خاطره منظم جوړ شي چې خلک پلار شي رې شي. دې له خاطره
دا پلونه استاندار نه دي او په ښه مناسب ځای کې جوړ شوی نه دي او ځای ښه مناسب نه دي او خلک کې نه شي کولای چې په مناسبه توګه د هغه نه استفاده کړي.
که څه هم خلک د دغه پلونو پر جوړښت موقعیت انتقادونه کوي خو د هوایي پلونه اوس د کابل ښاروالۍ لپاره د عوایدو په منابع بدل سوي دي. له دې سره چې یو شمېر کتونکي ایران د افغانستان په چارو کې په لاسوهنو تورنوي خو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې ایراني شرکتونو ته د فعالیت زمینه مساعده سوې ده.
ستاسو له پیغامونو نه
د ژوندون لارې تل افي اغزي وي، تل به وي له روح شرط ښه بې برخې چې په پوښي د زهرو شین لوبۍ مروفۍ ځوانۍ د کابل څخه ستاسو سره په تماشا شوی. کله چې زه بازار ته ځم باور کړې دا ستاسو وینم بل زنګ وړم خاطه زما پر شان درد چې تا به نیسي نه کړم د کور څخه بهر ووځم چې داسې اشخاص وینم.
یوه امریکایي تحقیقاتي مؤسسه په خپل یوه نوې څېړنه کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید په پولیس ځواک کې چې د تجهیزاتو روزنې او اغیزمنتیا په برخه کې د چارواکو د لیوالتیا له کمښت سره مخامخ دی د اصلاحاتو کار چټک کړي. د دې څېړنې لنډیز د احمد تکل پر رپورټ کې.
د ایشیا سوسایټي څېړنه وایي په ټول پاکستان کې د جرایمو لوړه او تر محاکمې لاندې زندانیانو ته د سزا ورکولو ټیټه کچه او په هغه ناامنۍ کې زیاتوالی چې جرړې په افغانستان کې دی ښایي چې د پاکستان د قانون د تنفیذ د ځواکونو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو لپاره اقدام یو سمدستي اړتیا ده. دا څېړنه چې د دوشنبه په ورځ خبريږي وایي جنایتکارې ډلې او افراطي اسلامپال ورځ په ورځ د پولیسو لیکو ته چې د تجهیزاتو او روزنې د کمښت او د سختې بې کفایتۍ له وجې له کاره لوېدلې ننوځي. په پاکستان کې په دودیز ډول د قدرت اصلي محور د پاوز او پوځي استخباراتو په لاس کې دی. خو د ایشیا سوسایټي راپور ټینګار کوي چې د قانونیت او نظم ټینګولو مسؤلیت د پولیسو په غاړه دی. راپور زیاتوي د پاکستاني پولیسو بنسټ داسې ښودل شوی چې له خلکو سره سم سلوک ونه کړي ځکه په لیکو کې د لیاقت له مخې د مسلکي کسانو د پرمختګ امکان کم او د تنخواګانو معیار یې ټیټ دی او د احتیاطي امکاناتو کمښت د دې باعث کیږي چې حتی ګڼ شمېر د ښه نیت لرونکي منصبداران هم د بقا لپاره له خپلو صلاحیتونو څخه ناوړه استفاده کوي. د ایشیا سوسایټي لخوا په موظف شوي کمیسیون کې د پروژې مشر حسن عباس چې د واشنگټن په دفاعي پوهنتون کې استاد هم دی وایي چې د نړیوالو مرستې د پاکستان د پولیسو په ځواک کې له اصلاحاتو سره مرسته کولای شي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په 2002 کال کې د پولیسو د اجراتو لپاره د یوې روښانه تګلارې امر کړی و خو هغه اصلاحات ډیر ژر هیر شول. د ایشیا سوسایټي څېړنه د مشرف د اصلاحاتو د طرحې پر عملي کولو سربیره د استخدام د نویو لارو چارو د کار د شرایطو د ښه کېدو او د پولیسو له ناوړه اعمالو د شکایاتو د ارزونې لپاره د یوې خپلواکې ادارې د جوړېدو غوښتنه کوي. څېړنه د پولیسو په هر سټیشن کې د تروریزم ضد پولیسو د روزنې سپارښتنه کوي او همدارز غواړي چې پولیسو ته په دې روزنیزو پروګرامونو کې د ښځو او ماشومانو او اقلیتونو د حقوقو رعایت وښودل شي.
د سوری په پلازمینه دمشق او دویم ستر شهر حلب کې د دولتي او مخالفو ځواکونو ترمنځ د نشوتو لکبل په زورګونو کسانو خپل کورونه پریښول دي او غونډوي هیوادونو ته کډه سوي دي. د فرانسې د خبري اژانس د راپور جزئیات له حمید مومند څخه خبري.
پر اساس حل کې چې د سوری په پلازمینه دمشق او دغه هیواد په دویم ستر خار حلب کې جګړه سخته شوې، دولتي ځواکونو د دمشق په هغو ناحیو چې د پاسون کونکو تر کنټرول لاندې دي د هلیکوپټرونو په وسیله حمله کړې. د فرانسې د خبري اژانس د معلوماتو له مخې د سوری د پوز د سلورم لوا قومانده چې په دې حمله کې ښکېل ده د ولسمشر بشار الاسد درور ماهر الاسد پلاس کده. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سار ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلې دی چې د حمله د دمشق په برزه ناحیه کې شوې چې له کابله د دې ناحیه زیات شمېر اوسېدونکو خپل کورونه پرېښودلی دی. خو د سوریه دولتي خبري اژانس بیا ویلې دی چې دولتي ځواکونو د دمشق یوه ناحیه له تروریستانو پاکه کړې. د سوریه حکومت خپل مخالفین د تروریستانو په نامه یادوي. د سوریه د لوټي ټلویزیون د وژل شوو کسانو مړي وسلې او مخابراتي دزګاوې چې د خبر له مخې له پاسون کوونکو ترلاسه شوې ښودلې دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې سازمان وایي چې دولتي ځواکونو د برزه په ناحیه په حمله کې له ټانکونو او سراوالو موټرو کار اخیستی او پټنخو ایشتونکي په بامونو ځای پر ځای کړی دی. په ورته وخت کې د سوریه د دویم ستر ښار حلب په ځینو ناحیو کې هم د دولتي ځواکونو او پاسون کوونکو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي. حلب نه یوازې دا چې د سوریه دویم ستر ښار دی بلکې د دغه هیواد مهم تجارتي مرکز هم دی چې له جمعې ورځې راهیسې پکې جګړه روانه ده. په دمشق او حلب کې دا جګړه په داسې حال کې روانه ده چې پاسون کوونکو د شنبې په ورځ د ترکیې، اردن او عراق سره په پولو هم حمله پیل کړې سو سرحدي لارې تر خپل کنټرول لاندې راولي. د بشر د حقوقو د څارنې د ادارې په وینا د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پاسون له پیل راهیسې له 1900 زیات کسان وژل شوي چې زیاتره ملکیان دي. په لک هاو نور کسان ترکیه، اردن، لبنان ته تښتېدلې او وروستي رپورټونه ښیي چې په 1300 ساعتونو کې له 1000 زیات کسان لبنان ته اوښتي دي. د ازادي رادیو دا خبری مجله تر شپږ بجو او دیر شو دقیقو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان دغه راز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد او اسد آباد کې د اف ام پر 0.15 څپه صاف او واضح واوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې ادرس یې ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ډاټ اورګ. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پاڼه لري. د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ځانګړې لړۍ یوه بله برخه په همدې خبری مجله کې درته وړاندې کیږي. خو تر هغه مخکې یو رپورټ لرو. یو ځوان هلک ورسره نجلۍ چې له افغانستانه تښتېدلې په پاکستان کې محافظوي توقیف ته استول سوي دي. هیواد او مریم چې له کابل تښتېدلې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د پولیسو لخوا نیول سوي او اوس په توقیف کې دي. احمد تکل را سره په سټوډیو کې دی او د دې موضوع تفصیل اوروي.
دویست کلن هیواد او اتلس کلن مریم په تیره عیسوي میاشت کې په دې خاطر خپل کورونه پرېښودل او پاکستان ته وتښتېدل چې وایي کورنیو د دوی له واده سره مخالفت کوو. په ایبټ آباد کې د سیمه ییزې ادارې او مقام امتیاز شاه فرانس پرس اژانس ته وویل مریم اعلان کړی چې هیواد د دې خاوند دی او دواړو تر واده مخکې له یو بل سره مینه درلوده. امتیاز شاه وایي د نوموړي پلار او مور غوښتل چې دا د خپلې مرحومې خور خاوند ته په نامه کړي. دا مقام زیاتوي چې مریم خپل دوه کلنه لور هم له ځان سره پاکستان ته راوستې ده. د ایبټ آباد د سیمه ییزې ادارې مشر خان عمرزی فرانس پرس اژانس ته وویل چې د پېښور په عالي محکمه کې د دې جوړې د واده ترتیبات نیول شوي دي. عمرزی ډاډ ورکړ چې د دوو مینانو د ساتنې اقدامات د محکمې له حکم سره سم نیول شوي، داسې چې مریم به له خپلې دوه کلنې خورزې سره په یتیمخانه کې اوسي او هیواد د منصاري و زندان ته استول شوی. پاکستاني چارواکي وایي چې دا اقدام یې د دوی د امنیت لپاره کړی. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي میرمن ساپی د دې موضوع په اړه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
موږ په افغانستان کې فامیلي محاکم لرو او دلته د دغسې واقعیاتو دپاره کولی شو مدافع وکیل ونیسو او دغه واقعیات په ډېر ابرومندانه شکل باندې سر ومومي او کورنۍ هم په دې باندې باید قناعت وکړي. نو زما خواسته همدا ده چې دا رسمن د افغانستان حکومت ته چې هغه نهادونه چې د ښځو په راسته کې کار کوي لکه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون، ځانګړي انجوګانې، دلته موږ دفاتر د وکلای مدافع لرو، د ښځو چارو وزارت لرو چې هغې همدغسې قضایا او د حل دپاره ځانګړې لارې لري. نو ښه به دا وي چې باید د افغانستان د ښځو چارو وزارت ته وسپارل شي تر څو د جنۍ ژوند خوندي کړي. حق چې د ازدواج حق دی، د دواړو حق دی، خپل حق او حقوقو ته دی په خپل موقع او په خپل وخت سره ورسیږي.
خو امتیاز شاه وایي سیمه ییز چارواکي به د محکمې له حکم سره سم په دې اړه اجرات وکړي. نوموړی زیاتوي که د محکمې پریکړه سبا دا وه چې دواړه ځوانان باید جرګې ته وسپارل شي نو هغې جرګې ته به یې وسپاري چې له افغانستانه ایبټ آباد ته تللې ده او که پریکړه په توقیف کې د هغو پاتې کېدلو بیا به هم د محکمې حکم عملي شي. مریم او هیواد د اسلام آباد په 10 کیلومترۍ کې ایبټ آباد ښار ته د خپل یو پاکستاني دوست په مرسته رسېدلی دي. مریم وای دوی د خپلوانو یو جرګه ابتابات تر رسیدلې او غواړي چې دا بیرته کور ته ستنه کړي، خو دا ویره لري چې ښایي هلته د کورنۍ لخوا ووژل شي.
ومردل یو ځوان او ورسره نجلۍ چې له افغانستانه تښتېدلې په پاکستان کې په یو تفقیف ځای کې استول یو تفقیف ځای ته استول سوي دي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې د دې دواړو د واده لپاره ترتیبات نیول سوي دي.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. گرانو خویندو او ورونو، ز صدیق الله فدایی دی میرویس نیکه دی جامع جومات نا په جرمنی کې تاسو ته خطاب کوم، او نن غواړم چې دی روجې په میاشت کې دی بی وزلانو فقیرانو او بی کسانو سره د مرستې او تعاون په باره کې تاسو ته خبرې وکړم. چې دا روژه نیسو، د دې فلسفه دا ده چې د لوږو د تندو د هغه کسانو د حال نه خبر شو چې د خوراک او څښاک دپاره څه نه لري، او د هغوی سره باید موږ دغه خپل احساس شریک کړو چې یعنې په موږ باندې دغه نن چې دا لوږه یا تنده تیریږي په دغه فقیرانو بی کسانو او غریبانو باندې چې هر ورځ تیریږي د هغوی حال به څنګه وي چې په ټول کال کې دوی د فقر او بې وزلۍ ژوند کوي. نو په دې اساس باندې اسلام په دغه میاشت کې د فقیرانو د غریبانو د بیرپسو کسانو سره امداد او مرسته کول ډیر مهم ګڼلی دی، او حتی په حدیثو کې راغلی دی چې هغه څوک چې یو روژه لرونکي ته افطار ورکي، روژه ماتې ورکي، لکه ده چې دغه روژه خپله نیولې وي. موږ او تاسې خلک وینو چې په دروغو، په دوکاو، په فریب باندې د بیت المال د پیسو نه پیسې راجمع کی، او د هغې نه بیا فقیرانو او غریبانو ته هیڅ حق نه ورکوي. اول خو دغه مال حرام دی چې د ولس او د بیت المال او په خیانت باندې راټول شوی، او بل دا دی چې هغه حلال مال کې چې دی نو د فقیرانو او د غریبانو حق دی چې سړی باید د دغه فقیرانو او د دغه بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي. په قرآن کریم کې راغلی دی چې وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، چې د مسلمان په مال او پیسو کې یو معلوم حق دی د سوال کوونکي او د محرومو خلکو دپاره چې د خدای د دین نعمتونه محروم دي. نو که موږ په اسلامي اخلاقو باندې رفتار وکړو، نو په دغه میاشت کې په خصوصي توګه سره چې ځکه موږ دغه خپل احساس لوږې او تنګې کوو، نو باید ځان داسې وګڼو لکه چې هغه فقیر چې تمام کال کې هیڅ نه لري د هغوی مرستې او کومک ته ور ودانګو، د هغوی د بچیانو د اولادونو د هغه کسانو سره چې د ماښام روژه ماتې نه لري. همدا اوس د افغانستان په مختلفو کلو او بانډو کې داسې خلک شته دی چې د چی سره ډوډۍ خوري او د روژه ماتې دپاره هیڅ نه لري. په دغه خلکو باندې رحم کول چې دی د روژې د فلسفې ځنې دی، باید سړی په کلي کې وګرځي. خدای پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې د روژې حقیقي فلسفه په خپل ژوند کې پیاده کړو او هغه پلي کړو. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم.
دا و د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځنګړې لړۍ یو بل برخانن د روژې درېم بد په څو شیبو کې په کابل کې روژه ماته کیږي.
ستاسو ل پیغامونه نه
لږه خبرې کوم د کړه ولې څخه ما د ولې تر راځه دا هم څه چې د باندې وې دروازه دې کال کوم لا خپل زرا باندې راکې دې ول موږ چې دی ول ګور 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 چې په هم دا وسه چې موږ له ما دې سلام علیکم.
د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدې کچاري تاسې هم په خپل سیمه کې کوم ستونزه لري ازادي رادیو ته له هر ځای څخه هر وخت ټلیفون کولای شئ چې تاسو ټلیفوني پیغامونه په اوتومات ډول ثبتوي د ټلیفون شمیره د 0-23-31-16 شمیره بیا تکراروم 0-23-31-16 ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام ترو په منځني سپدو لس پوجنوي په ټول افغانستان دغه راز په کابل هرات کندهار مزار شریف پل علم خوست ګردیز غزنی لشکرګاه جلال آباد او اسداباد کې د فیم پر 3.15 صفا صفا وزي ووري شپږ نیمه بجې سوي دویمه